په داسې حال کې چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې تاوتریخوالی او جګړې دوام لري، نن بیا په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې خبرې مخته وړي. دا هم اوري چې په کابل کې د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو کچا په کمیدو ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا جک پوړې پوځي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړې پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استمایه غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي. امریکایان د اوس لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینې دوحه کې د سولې خبرې مخته وړي او طالبانو ویلي دي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د عراقچي څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه نیولي او په کلنی ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر باسي. نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال راورسته چې کوم جنگي جرمونه شوي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه یې تحقیقات نه کوي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې وایان فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
The ICC prosecutor presented a request for the pretrial chamber for
and David the ICC was arnwale da mahkame la mashartaba gukhti u che ijaza war kri pa Afghanistan ke da jinaytuno tahqiqat pel kri Raisa hay'at da peshnehad rat kra wewel kum shawahid chawand shwi di grana da che bawar pre woshi دا چیرې جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی یو څارنوالې فاتو بن سودا دوه کاله وړاندې پیشنهاد کړو چې د افغانستان د جنگي جنایتونو دوسیه د 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو، افغان ځواکونو او طالبانو د تحقیقات وشي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او کانونه هم شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو ستر بیړۍ چې الوتکه لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد ته عراق ته ناڅاپي سفر کړی. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو، مسو او المونیمو پر صنعت لګیدل دي. همدارس د ایران د قانونو برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده. د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و کچیرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي نو تهران به د پخوا په څیر په لوړه سطحه یورانیم غني کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده کړې. تارو کانو به له خپل روسي سیال سر ګلاوروف سره وویني او د څلورو لانجمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخستوک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی دی او دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه روانه ده. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلي. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماتیک لانچه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیا په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د سویډن له دوه ډیپلوماټانو غوښتنه شوې چې د روسیې خاوره ترک کړي او موږ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت پر دې پرېکړه خوابدي یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزه تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتن لیک رد کړ. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. له یوې خوا په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی او تاوتریخوالي زیات ملکیان وژري، بل لور ته نن بیا طالب استازي او زلمه خلیلزاد په دوحه کې خبرې کوي. آیا دا وروستی تاوتریخوالی به د خبرو پر دې بهیر اغیز ولري؟
نه، تاثیر بوی نوی په دو چی جگره تر اوسه پور خط و نه ده اغفت سیاسی لحاظ دقیقه دی سول مذاکرات طول چی دیدم دقیقه دفار دی چی جگره ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچه د کموالي ترڅنګ د څښاک پاکې اوبه هم کمیږي. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم وایي چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بستونو کې یو شمېر کسان به د روانې اونۍ تر پایلې وټاکل شي.
مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه به کمپیوټری آزموینه مرکز کې وخت تل شي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم رو چې تهران نړیوالو ته خبرداری ورکړی که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي نو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نه کړي. دغه راز دا هم اوري چې په بلخ ولایت کې د ناامنیو او په لوی لارو کې د وسلوالو د موجودیت له امله پانګونه زیانمنه شوې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدلای شي. ډاکټر شوید چینن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په کابل کې به پرونه بریج چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلې ده د طالبانو او خلیلزاد پر خبرو سیوري وغوړوي. په دې بریج کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون لستنه وشل شول او د یو بهرني په ګډون څلیرشتنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوې دي. د موضوع جزئیات د احمد شیور پر رپورٹ کې.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارټ مؤسسه چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی بریټ د ماشام خواته پایته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس سرګند کړه چې پر داسې مؤسسه حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبريالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باست افغان امنیتی ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډیر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتی ځواکونو 200 ملکیان وشغورل.
متاسفانه د ایرویداد به تعداد 5 نفر زموطنان عزیز ما مشهور
لبد مرغه پرې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړیو پولیسو د یو غړي او یوې شیزه په ګډون شهیدان شوی دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوی دي. د پولیسو ځانګړیو څوکونو لښه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارت ماسي غړي وو وښورل
اناره نجات داده.
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریډونه کوي. جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی ځپل دي. دا ډول بریډونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریډونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به یې کوي دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای، نو نه تاثیر به یې نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده. هغه په سیاسي لحاظ که نه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي. یا بله ورځ زلمی خریزادم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یوازې دی و تیرورست ارگان په صفت و پیژنو، آیا ده با وین کمی که؟ آیا ده با جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی رادو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوی دي، خو د 2019 کال لپاره تر اوسه لښ تر لښه 33 تنه وشل شوی او تر 216 ډیر ټپیان شوی دي.
احمد شیبر پر راپور کې مو اوریدل چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلزاد ترمنځ خبرې دوام کوي. ریپورټونه وایي چې په کابل کې پرونی بریج چې امریکا غندلې ده ښایي د طالبانو خلزاد پر خبرو سیوری وغوړوي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل ښار کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمی دي. د دې وزارت د مځکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یوازې 13% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې د اوبو له نشوالي سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته یې لاسرسی کم دی او هغه هم پاکې نه دي. له دې ډلې علی رضا، محمد معروف او محمد فیصل وویل
ما د سطح اوبای زیرزمینی
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. کله چې څاباسو اوبو غواړې او ناپاکې وي موږ په پل ارتل کې اوسیږو، هلته نه اوبه شته او نه د اوبو لپاره کومې اسانتیاوې. له یو روغتون نه کور ته اوبه په اوبو وړم، یعنې 20 کاله کېږي چې په خپلو اوبو کور ته اوبه وړم.
تقریبا
څلور کاله کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د اوبو کمبود لرو، موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو او بمبۍ یا نل هم نشته.
و بمبا و چیزان مسا برما نکند.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو د نه جذب سیمو د زیاتېدو له امله 12 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده. د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعب پورې د اوبو کچه راټیټیږي. خو مخکې له دې د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 مترو نیولې تر 12 مترو لوړ شوې ده. خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بښونکې ده، خو د لنډمهالې لپاره نه، په اوږد مهال کې لا. په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې. تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څکا د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 8 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمای زیات اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروندای کابل
شاخ در سلنه د کابل خلق پاک او بوت لسرسای لري او لا بیا سلنه زیات یی چې خصوصي او شخصي څاګان لري هغه ککړی دي. زمونږ تخنیکی همکارانو چې سروي کړي د ککړتیا لامل تا د چې د سپټیک څاګانو د څخاک ته او بو څاګانو تنګدی جوړې سوي دي
چای آشامیده نشان بوده ای بوده.
خغله شکری وای کده شاتوتو او شاو اروز بندونه جوړ شي له هر یوې په کلنی ډول 1 میلیون متر مکعب د څکا پاکې اوبه ترې ترلاسه کیدای شي. خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي، چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کمبود بس کې یو شمیر کسان به در روانه اونۍ تر پیله مشخص شي. د دې کمیسون وین فرید احمد وای چې په دې کې 15 ولایتي مسؤلین او په مرکزی دفتر کې یو شمیر مسؤلان شامل دي. د ښاغلی فرید احمد سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پروسې د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
خوانی د تاکونو کمیسیون خصوصا د ګمارونو په برخه کې ځینې ستونزې وجود درلوده چې په دغه تعدیل د قانون کې ځینې مدني ټولنو د صحیح پیشنهاد وکړه چې باید په ځینو چارو کې د موږ همکاري دوی سره باید موجود وي. نو دغه پر بنسټ په درویشتم ماده دغه د تعدیل شوی نوی قانون اول فقره کې داسې لیکل شوی ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه دایمي کارمندان چې دی هغوی باید د آزاد رقابت له طریقې استخدام شي او دغه چارې باید د موږ او د ټاکنو کمیسیون یو اختصاصي طرز العمل کې مشخص شي. نو موږ هغه طرز العمل هم په ګډه امضا کړ، ټول بستونه اعلان شوي دي، شارلس مرحله هم تکمیل ده او تملدو چې دغه نشته ورځو کې دوی هغه ځینی ولایتي او ځینی مرکزی اول او دویم بستونه آزموینه د کمیسیون دغه کمپیوټري آزموینه مرکز کې واخستل شي او ان شاء الله تاسو ته چې کله چې کمیټری آزموینه اخلو هغه نتیجه هم هغه رقم معلومیږي، بیا پس له هغې هغه د تقریری یا بل مرحله د آزموینه ده چې هغه هم انشاءالله اسکیجول کیږي، زر تر زره دا بشپړ کیږي.
د کسانو په ګمارنه کې ولې دونه ځنډ رامنځته شو؟
چې د موږ لخوا مربوط کیږي، موږ هغه تخنیکي آسانتیاو برابرو، اصلي پروسه او هغه رهبری خپل د تاکونو د محترم و کمیسیون پلاس کړي. چې موږ ته مربوط کیږي په هغه کې هیڅ ځان منصله در اغلی، هر پروسه د موږ هم قران شپې تر نوښته پورې کار کړی او اوس هم هر وخت یعنی رخصتي او غیر رخصتي هغه یو نه چې رخصتي او په هغه کې د موږ هم کاران شپه ورځو ته کار وکړ تر څو چې دا ځینې هغه شارلست پروسه تسهیل کړي چې دوی هغه پروسه تکمیل کړي او په زمین کې د آزموینه ماده متصویل چې ان شاء الله دا څو ورځې کې اخستل کیږي.
څو ورځې دقیق ویل شي
تر اول دغه د نوې ولې ان شاء الله دغه نتیجه معلومیږي او ان شاء الله تاسو خپې
کوم ولایتونه دي دا کرشته ولایتونه په اړه ته وې
هغه تعداد د بستونه کوم چې ما ته معلوم دی یوازې 15 ولایتي بستونه دي او ځینې مرکزی بستونه دي. هغه ولایتونه
دغه ولایتونه چې دي په کوم ولایتونو کې دي؟
پنځلس ولایتونه دي. هغه ولایت مشخص اوس ما سره نشته که تاسو وایئ زه هغه لیست تاسو ته درلیږم. خو یعنی هغه بستونه چې دوی عاجل ضرورت درلود هغه ټول هغه مخکنی چارې چې اعلان دي شارټ لیست دي دغه ټول پروسه ختم دي انشاءالله، او یوازې امتحان ده چې انشاءالله هغه مخکل کیږي او پروسه بشپړ کیږي.
څومره شفاف وي دغه ازموینه؟
همدغه ما چې وویلې چې هغه تعدیل د قانون کې همدغه د شفافیت د هغه تخنیکي چارې موږ ته سپارل شوی ده. تاسو پوهیږئ چې
یعنی ډاډ ورکولی شئ چې وړ کسان به لاره پیدا کړي؟ بلې،
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو کمپیوټري مرکز جوړ کړی. هغه د دغه نه د درخواست چې خلک کوي د هغه نه نیولی تر ازموینه پورې انسانی مداخله پکې هیڅ نشته، ځکه موږ شفافیت انشاءالله چې فلسفه تامین وي او به تاسو انشاءالله نتیجه مینه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کمبوت بس کې یو شمیر کسانو د ګمارلو په اړه مو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د ویان فرید احمد څرګندونه واورېده. له ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړی دی.
یو شمیر نړیوال رسنیو په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبه له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وايي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادی ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسی کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمیر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان شوو خبرداري ورکړي چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقاله په پای کې لیکلي شزي اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادی ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونی حمله په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن یولس بجې او څلوېښت دقیقې ځانمرګي بریدګر پیل کړ او تر چاودنې وروسته ډزې هم وسوې. حمله شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر یو نیم سل زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا تمویلیږي او په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړه که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخاوني نسی د 2015 کال د اټومي تړون پریکړه به عملی نکړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو یو چارواکی ویل دي چې په لنډه تونکي کې به پر ایران نور بندیزونه هم ولګول شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څنګ په ریپورت کې احمد شهبر ورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وټلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم په پلوړه کچه غنی کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ، دا مسله به له نږدې وڅارو، موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل موږ او روسیې هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دي چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلې زو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکو کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په شمال سن کې د سوداګری خونې مسؤلان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړي نمبر لوی لارو کې د امنیت د زیاتوالي لامله د سوداګری سي پنګونې سطح کم شوې ده. دوی وایي په دغه لوی لارو وسروال مخالفان د تیلو ټانکرې سوځوي او د نورو سوداګریزو توکو په تیښته کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیب زی په بلخ رپورت لري.
په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې د مزار شریف جوزجان او مزار کابل په لومړی نمبر لوی لارو کې د نامنۍ د زیاتوالي له امله د سوداګریزې پانګونې کچه کم شوې ده. په شمال ځون کې د سوداګرۍ خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ ولایت په لوی لارو کې د طالبانو د حضور او د سوداګریزو توکو او نفتي موادو د لیخت په کاروانونو د ناپیژند وسلوالو حمله سبب شوی چې د پانګونې کچه کم کړي. ښاغلی می وویل چې اکثرا له حیرتانه واقعنی تجارتي بنادرو څخه وارد شوی توکي د مزار جوزجان له لوی لارې انتقالي کی چې د نامنې لواچې وستوالو مخالفینو تر اوسه څو لارې سوداګری ستوکي تختولې هم دي. ښاغلی قاسمی زیاته کړه نامنې سبب شوی چې د پنګونې کچه کم شي. د بلخ لوی لارې چې مزار شریف له جوزجان او کابل ولایتونو سره نښلوي د نامنې له امله د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره خطرناک دي او ملي سوداګر د دا ډول ګواښونو له وجې له بهرني هیوادونو څخه د توکو رالیږد کم کړی دی. مسؤلان وایي چې طالبان په نام نسیمو کې د سوداګریزو توکو له انتقال څخه باج اخلي. د نفتي توکو او نورو خوراکي اموالو سوداګر هم د مزار جوزجان او مزار کابل په لوی لارو کې د شته نامنې په اړه اندېښمن دي. د نفتي توکو سوداګر محمد کریم دولتزاده ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د نامنې په دلیل د حیرتانه واقعنې بندر ترمنځ په لوی لار د تیلو ټانکرو ته اور ورته کوي او د سوداګریزو توکو په غلا کې هم لاس لري.
خطر
سیمه نام نه دی او دا لمول لپاره ډېر خطرناک دي. لامدې حمله موږ نه شو کولای چې خپل مواد انتقال کړو تا د بسلوال ټانکرې سوځوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په لومړی نمبر لوی لارو کې د نامنې په تایید سره وایي چې دوی د مزار جوزجان د لوی لارې د تصفیې په خاطر سبا عملیات پیلوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل په دې اړه وویل
قرار است فردا عملیات در استقامت شورای لمبریه که جوزجان
مزار شریف آغاز شود.
د مزار جوزجان په لویه لار کې تصفیوي عملیات سبا پیلیږي تر څو سوداګریز توکي له تهدید څخه مسؤول شي. د سوداګرو اندېښنه پر ځای ده د بلخ په لویو لارو کې مخالفینو فعالیت درلود. موږ په ځینو سیمو کې وسلوال وځپل. یوازې بلخ نه ده چې د وسلوال مخالفینو فعالیت پکې د پانګونې د کچې د کموالي سبب شوی، بلکې د کندوز، کابل او کابل کندهار په لویو لارو هم د مخالفینو حمله سبب شوی چې د سوداګریزو بنادرو لالارې د توکو رالیږد کم شي. طالبانو تر دې مخکې د دوی لخوا له سوداګرو څخه د باج اخیستنې او د نفتي توکو د ټانکرو د سوځولو موضوع رد کړې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو ونیس پروګرامونه خبريږي. د غراس په خوس کې د برېښنا د لیک د مسلې په هم ریپورت لرو، خو اوس اتنیمه بجې شوې دي. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړې پوزي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه د تړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسال عباس رخچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنگي جرمونه شوي دي، د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي، نو ځکه تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي. او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانونن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د افغان چارواکو یاد ولایت ته د برېښنا د لیک په برخه کې خپلې کړې شمنې نه دي عملي کړې. د هغوی په وینا دا درې کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برېښنا د لیک خبره کوي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي بشپړ شوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورنیو ته برېښنا ورکړ شي او دوی هڅه کوي چې د برېښنا د لیک پروګرام ټولو سیمو ته وغځوي. له خوست په زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
بلکې انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کی ضرورت ده، د خلکو په کورو کې ورته ضرورت ده. خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغه نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. نو له چارواکو څخه هم غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمېدو ده خوستوالو ته برق ورسوي.
یو بل خوسته ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوسته د برېښنا د غزول پښمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
خوست کې د برق د غزولو موضوع چې د ډېر وخت راهیسې ادامه لري او کومې وعدې چې چارواکو کړې وې چې په دومره موده کې به رارسېږي تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده. د مسؤولو چارواکو سمه غوښتنه دغه ده چې څومره زر چې کېږي خوست ته برق وصل کړي.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد ځای وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه شمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوز چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوز د سپیرې تڼیو ګربزو لکڼو تریزیو باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حلیم فیدایی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي، نو انشاءالله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو، او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خو سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچېر یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي، هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د بیکارۍ موجوده کچه راټیټه شي، بلکې د خلکو او دولت اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جملې نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وایي، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوتې او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځوران ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولې چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم او وکړم نو په دې اساس باندې هیڅ نه و توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غي هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د د وجود ته درد رسول او یا د د روح ته رسول که په دې خپل د دې په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د دې پلار یا بچای نسیالته وي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکي چې ترغو پرې د معذف کس خپل چیرن او تحقیق ته ادامه ورکړي ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوا جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ زده دی راحت په خاطر او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت د خپل د افغانستان دولت دا وړاندیزونه وکړل د دې پاغه کې سفارشونه وکړل بل اخرت د دادخواهی په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطح مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه د الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظر نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي دغه نه ویډیو تصویر اخلي. اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان پر رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک ځوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وځوروي. که چیرته څوک ځوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به درې کالونو نه، حتی که په د شکنجه او د ځورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونې باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چاته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سماوار تاریخچه چیرې رسیدي
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیدي چې چای افغانستان تر راغلې دی ورسره سماوار ته د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر په خوانه رواج
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی
خدای دې وبې کې موږ په لرو قبل گا او دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړو امغه سره کې ماما وخت یادي کې وسم په کډنه مغه سي نو د ته بشرا غو غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو
نن په همدی حق لا خبرې کوو په پل کې باوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څخلو په حق لا څوي د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافینوم اوریدلې وي که هم سماوار له عادی وسپنې څخه رغیږي، خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بې شمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چاینکه، د سماوار ځانګړې شیشه یي سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصه خوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مې راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده ده په یوه زړه و، په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغانۍ یا به په شل افغانۍ، اوس خو واده د په څلو شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمام دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په اروپي به و چای. په یو اروپي به و. په خوا پنجان به واده ګرځ ورځ به میاله په خوا پنجه بل نه خلاصې دی. اوس واده زمو په واده د خدمې پر خلاصې سره ولات د خدمې خلاصې،
یعنی یو چای را چای په ورو
په یو ورو په یو تاسو به په ګلاس کې ورواچولې، موږ به دیم لاړو. ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخستلې. دا نه و چې اکاز ما پیسې ځکه کړې واده ولې نه کړې. اوس خو نارې د پیسې ور چې سړی درته درول دی په دروازه کې چې از ما پیسې راکه. واده د سوجي و خوړلې، سو څوی راکه واده ولې نه راکه.
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی، دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري. له دې سره خبرې کوو.
پنځه کاله بکی دا دی ما غره چار وخت د غرمې ډوډۍ لپاره تر درته ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چاینکی پخی،
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره دی؟
بله، او چاینکی ښه چاینکی ورتی او د پخوانی خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه پخوانی سیستم باندې چاینکی کی پخی او خمده دار.
بله، موږ تاسو ګور خو شروع پخو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري؟
نه لغه نه مزه دار دی،
مثلا ولی مزه دار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سي راکو.
یو بل ته چې ډیر ستړي ښکاری اوس دلته د سماوات روان ده د ښکاری چې لري لارې څخه راغلی ده کې دې خپل نوم راتوې؟
نوم یې جان آغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مایان وټول نه سي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم دې سماوات ته. دا ولې
دا خو ما ډېر مخکینی دي دې سماوات پکې دی نه مخکینی دي موږ خدای دې وبخښي موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړي امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم پکې دی نه مغه سي
ته دې له پلار سره راتللی ماشوم وي اوس دې تر راغلی څومره بخانی خاطرې در پیات سوي
ډېر خاطرې تر پیات یې خدای دې پکې نه هغه وخت بچ راغلو نو دته بچ راغلو غون بل ته ډاله ناستو وطن هلس پنګيري باندې ناستو من بل تور سره ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو کتل ماتولم په خوړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو دا پنګيري بناستو هغه پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه؟
اختر بیبي.
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها مال سو گاور پایوار کې سو پینځل پایوار کې بیا سو
څومره دغه نوست کسان تاسو را خرابیا کې خدای کوي
دا دی خلک دي چای سکول ته کال واشو چای سکول
ای چای دی ویل ته تراسي دغه سماوات چې تل چای در کوي
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختل شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی ستونه تماتنه او تو بدلسی په چاینا کا او قیلون دا چاینا باندې بدلسی او پرنکونه دي تیار پرنکونه دي دې باندې غاځي تیار شي او دا زمانہ هم دا اساس شوی دا حالات هم دا چې راغله پخوانی شهر اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه ده ولا داسې یو وخت شرایط شوی ده موږ خپله دی په دې حالات کوشش کوو چې هماغه پخوانی حالات موږ راولو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شوی ده خلک بل رقم شوی دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړي دي کاپ شپو کې قیلون ده دغه چای او دغه نه شان دی اوس
دوستانو سماوار لوس پنې څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسیمه کې د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولېږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان زده یار په درد او غم کې شادمان لکه گل د پریشان په وخت خندان قبول د پریشانه په وخت خندا ¡Gracias!